اردن کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بد سلوکي ورسره شوې ده. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمېر نور غړي یې په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یوه اونۍ وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو 23م ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبلیو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت 4.5 کلن و. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر یې تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې عیسوي ښځې آسیا بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شوه، خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1.3 نیټه پر هغې لګېدلې تور بې ځایه وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوز پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته هڅولي دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 2 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د 30 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودی. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچ او د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره ونیولې. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي. خو ځینې استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې موږ دا زغ ته وجود دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي تاسې مخنیوی وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي. په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوې جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلی په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته له دې امله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي دي. دا وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ښودلې چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریکه کړي. هغه وایي له طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې اصلي ورخودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلي حکویلی دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا زغ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسې مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8:14 شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 30 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولي کوټ ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیزی وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاودېدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاودنه کړې او په پیښه کې 30 وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي. دوی سره یو هنځې قلمه او ټانک غوښتل چې دغه قجره مواد ځای پر ځای پخښي شي او هغه ته دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوې او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض‌آمیز چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړي توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه له وړه وه. دوی همدا شان ګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارده نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ورزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ارزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
ارزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځاویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
موږ تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان موږ ته راځي، موږ مسیح ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر شوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوي دي او زخمیان او شهیدان شوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې مسه مشترک کړي. نو غوړي دي، وړي دي، ورځي برا پلمیټ چاوي دا شان سره جګړې خو ډیر ځانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجر او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري ورونه کومکونه د روزګان سره وکي. د روزګان ولس ډیر خوار دي.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړه د کورې ودان مجر خلک یو بیا په مجر کې مایبین لرو د مایبینو سره دغه مرسته سوي دا ورج دیو وړی دیو ولدی دا لولو بیا نو د سن چای او براو د شانم پکې دي دا سم مرسته خو نو تاسو به ترينه مالیږي چې موږ ډیر ارتلرو موږ ولس ته بیا خاصه وچکلیم زپلې د بلې خاصه جنگو کورونه بمباسوي دي او بیا مایبین لرو خلک مو په جنگو کې خوشوي دي وښوي دي شي دا سوي دي موږ د ټول مو سات صدا فاشیز مستره داسې کومکونه وي
لادی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست آزادي راډیو ته داسې وویل
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي و ځکه دلته لس سره څه د پاسه لس سره کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري و
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي پامن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څخه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په خبره چې عجل مرستار چا لري
ازادي راډیو لوونه ترو
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي ستار ټریبیون رسپانی په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یې یوه میاشت پاتې ده په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسېد خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلی د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسیږي ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي په ځواب کې رسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي رسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي په تیر بیا د افغانستان په جنوب کې ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې ورسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکینزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي د دې چوکۍ اهمیت پدې کې لري چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري ګارډین او څونورو رسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده او ویلې دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې له سی بی آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوې پروګرام ته واړوي د دغه کمیسون ویاند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بی آر پروګرام به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روان میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پای ته رسېدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما بر از اینکه ظرفیتایی که فعلا تاسیس پروگرام
دوی د دې لپاره کوم ظرفیتونه چې دغه پروگرام لاره په حکومت کې جذب شوی، د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو کمیسیون له نړیوال بانک سره خبري کړی او یوازې د 15 مهمو وزارتونو لپاره یو نوی پروگرام پیل کړی چې دغه وزارتونو اساسي او حیاتی بستونه تمویل کړي. د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سباند 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدماتو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې لماته سره مخ شو او حکومت وتوانید چې یوازې 160 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن و په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام پښته پیسو په 2012 میلادي کال کې وتوانید چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې دغه پروګرام پای ته رسېدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویان وای پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سم و، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون پکې ښکیل و او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پرنیک پریانکا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلی، زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای شوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د ننني واده مراسم به چې د هندوانو له دوست سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید پوان پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. امید بوان پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلرنی قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یې هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکټاره باغ دی چې ډېر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډېره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالیو معروف کمپنی پرون پر ټویټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامع اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلی ډیری مشهور فلمی جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړی وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's a beautiful natural thing to see. If you want the world, just
ساعت 8:30 دقیقه شوه. د هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 نور ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن شي. سپینمانی وای د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي سارای کشي جینګ پینګ په خپل سوداګری جنگ کې پر نیوی ورځې اور باندې سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د روسیې شخړې په اړه لاندې خبرې کړې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبی امریکا سره د خپلو اړیکو شکول مهم برای ګڼي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسرواړه نه لري.
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو. ډیر جدي
به مسکو او همیتور به کې دوه کشور دیګي سفر میکنن.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد معاش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټري دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت کلنی لګښت یو نیم زرو 2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازنی جدي مشکل دا و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کیږي دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي سفارت مراجعه کو حقوق وایي چې موږ مشکلات رسولي د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت حتی خارجي وزارت مالیه وزارت یو په بل باندې پړای چی وي چې موږ اقدام کړای دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمن بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمن وایي د مدد معاش ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسو ورسئ د خپل فاکولټي څخه سپراب کواخی چې هغه ستاسو تصدیق وکړي، ستاسو تایید وکړي چې تاسو حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست، فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل د حل کړي، موږ ولېږل سفارت ته. خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دی حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونه باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي، څو ځلې ما سفارت د سفارت مې زنګ وهو، د غوروست خپل وزارت خارجي ته مې زنګ وهو، تحصیلات عالی ته مې زنګ وهو. هغه وایي چې دغه مکتوب باندې پیسې لیږل شوي دي. دلته چې زنګ وهو دلته وایي چې سفارت کې ستاسو مشکل دی، او دې ځنه زنګ وهي وایي وزارت خارجي کې مشکل دی. دې ځنه خب مونږ ته وایي چې ستاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ وهو. هغه وایي مونږ لیږلې دي، مونږ دلته په یو امید باندې راغلي یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو دلته دومره تاسو ته ماشا والے کیږي که نه کو ورو غلا مونږ ته باید نه ویلې سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې چې نه ورکو، اوس وعده کړي باید وعده باندې ولاړ اوسي.
افغان محصلان وایي د مدد ماش د نه ترلاسه کولو له وجې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغو هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره کار کوي پولیس نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دیاړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلیه پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلیه پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته ورک ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تاویل کړي کنه، نو د اچ سلیپ تاسو هغه امکان لري. څو ځلې کار لپاره تللی وم، مونږ ته دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټی ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی، نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي که کار پیدا کی. یو څو ورځې پولیسان هم نیولي وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لرئ، نږدې وو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله، نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رفع شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس تللی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پوهنتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست په روسي لسیزه کې راغلي یو، اوس دا د نومبر 26 نیټه ده. یعنی زموږ تر 3 میاشتې ډیر وخت کېږي چې زموږ د پیسو درک لا نه لګیږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو، له دوی سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت ته خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ای ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وخت لا سپارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نسي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې تر خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلین خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړ پوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، مونږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړ پوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډېری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار باندې مصرفي هغه وخت. نو دا د دې لامل کیږي چې ډېری محصلین د پوهنتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي، نو موړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت، او د بهرنیو چارو وزارت. دوی چې دي د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دوی ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، بیاد پولیس رو خانه نیول که جریمه کی البته درس تپاتی کی و حس علمی ناسر آره نمیلری و دی برخی که تو غفلت که باید کنی برخور درسته باشی بزوانان سرمایه بزاری نباید بزوانان بانی ملندی و احلوی
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کېږي دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخې ته کېښوده
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولې دغه گزارش د محصل تایید کول اوس دغه پروسه ډېر لنډ شوې ده هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایي وشو په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه موږ لنډ وکړو اگه کم جریان چه پروسی و ترسو چه مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت تا سفارت نه وزارت خارجه نرازی وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی تزر رازی وزارت تحصیلات عالی اگه تایید کهی بیرت وزارت مالی تزی وزارت مالی لیگی وزارت خارجه تا دا جریان مون دیر لندو که یواز پا دیک کفایت که او چه وزارت خارجه تاییدو که او دیغم پول باید ترانسفر شد
د لوړو زده کړو وزارت ویانو ویل دوی له دې منځ ځان وستلی او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دارد
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته یا کله هم بودیجه نه وي هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه تر سره کوي یعنی هم خپل محصل هم سفارت هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا 15 بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نسی خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي شاید وروسته وړاندې شي خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی باید دا مسله جدي ونیول شي
باید ای مسله جدي گرفته شوه
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا رالیږل شوي او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډېر جدي او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي دغه سم دستي دوی باید خپل اجرات وکړي هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي دا نن رهبری سره خبرې کوم د وزارت مقام سره علمي موین صاحب سره او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي او هغه ستونزه چې زموږ مسئولین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دا زر حل شي
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن کې هیئت ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته سو نور هغو هیوادونو ته سفر چې دا ستونزې پکې شته دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي محصلان کولی شي له دوی سره خپلې ستونزې شریک کړي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي
مستقیما به شان فرستاده شوی
ترنو اوریدونکو دا ود تاند څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوایم په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د دې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاست، مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلی په څلور برخو مشلی، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشې توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسیدلې یا لا تر اوسه هغه د دولت هم د سرسین لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تلې هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه مونږ وو چې هغه ځوانان لپاره کار زمينه برابر شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځله مونږ مخکې د پولیس خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، داغه نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت مند شي نو هم کولای شو چې د دې لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کړو او یاد وي نه نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسي او دغه سرمایه گذاري چې کړی دا د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زنه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي کده دي امتیازات په افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را پدې خو هلته بیلابیلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه اسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شوي؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوي دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي، سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بې اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دوی ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دوی ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، تنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000 نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، شو هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د نوی اتیا فیصد نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې پنځه وارې شپږ وارې برق ځي. مونږ تقریبا دا تیره میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ اویا فیصد جانیتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر راووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا لس فیصد دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سي هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استاسه به دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صفیه. مننه
دنیا غمون سداست دنیا غمون مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے دنیا غمون دنیا غمون تماشوے دنیا غمون یو د بل په تماشا د دنیا غمونه نه د مینا وفا دنیا غمونه نوی